اوریدای شي. دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د ماسپخین درې او په کابل کې دونی بجې دي. زه ظفر خان او د خبرونو وین بشیر ګواخ مو پروان خبرونه کې هرکلی کو. په خبرونه کې د خیبر پختونخوا، پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ نه خبرونه او راپورونه لرو. دوه اونیزې خپرونې د نړۍ رنګونه او سباون هم د خپرونې برخه دي، خو لومړی خبرونه د بشیر ګواخ اورو.
پاکستان وای د امریکای هغه ریپورت بې بنیاد ده چې ویلي په پاکستان کې مذهبي ازادي نشته. د پاکستان حکومت د اپوزیشن سیاستوالي مریم نواز نوم له ایس ایل څخه د نوې ستو فیصله کړې ده او طالبانو د افغانستان د سولې ولسی حرکت ځینې غړي نیولې دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ په یو بیان کې د امریکا هغه راپور رد کړی چې پکې پاکستان په پرله پسې په دویم وار د هغو هیوادونو په لیست کې اچولی چې مذهبي ازادي نه لري. د دسمبر په 16 خپور شوي د امریکای بهرنیو چارو وزارت په دې رپورټ کې راغلي چې په پاکستان کې خلک په آزاده توګه خپلې مذهبي چارې نشي پر مخ بیولی. خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاندی عائشه فاروقی پرون په خپله ټویټر پاڼه ویلي چې په پاکستان کې میشته ټول خلک د مذهبونو ازادي لري. پاکستان په داسې حال کې په خپل هیواد کې د مذهبي ازادۍ ادعا کوي چې د پنجاب په ملتان کې یو عدالت په دې وروستیو کې د یو پوهنتون استاد جنید حفیظ ته د مذهب سپکاوي په تور د مرګ سزا اورولې ده. د بشري حقونو فعالانو په دې نیوکې کړې. د خبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د سپریم کورټ لخوا د پېښور چټک بس پروژې یا بی آر ټي کې د مبینه درغلیو په درولو خفګان ښودلی دی. سپریم کورټ پرون د خبر پختونخوا تحریک انصاف حکومت په غوښتنه حکم کړی و چې دا تحقیقات دې ودرول شي. په صوبایي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون غړی جمشید خان د دسمبر په 15 مشال رډیو ته وویل حکومت د دې پروژې ډیزاین څو ځل بدل کړی او د ټاکلې اندازې په ډېرې پیسې لګولي، نو باید پلټنې وشي.
ډېر افسوس دی د سپریم کورټ او یا مطلب دار د نورو انسټیټیوشنز په دې باره کې د دې تحقیقات ودرې په دې کې بالکل کرپشن شوی دی. د خلکو ذهن کې اوس سوالونه دي چې اپوزیشن سره زیاته کیږي او حکومت چیرته نو هغه ته کلی چوټ میلاو شوی دی. که هغه اسومره غلطۍ کې نو مطلب دار زمونږ د انصاف په ادارې، زمونږ د تحقیقاتو ادارې په هغې باندې خاموش دي.
تر دې مخکې د خبر پختونخوا حکومت ویلي و چې دوی دا پروژه په فروری کې بشپړول غواړي او په اړه به تحقیقات کارونه وځنډي. دا پروژه په 2010 کال کې شروع شوې وه او ویل شوي وو چې په شپږو میاشتو کې به یې پوره کوي، خو تر اوسه لا نه ده بشپړه شوې. د پاکستان وفاقي کابینې د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون مرستیالې مشري مریم نواز نوم له ایس ایل یا هغه لیست څخه له ویستلو انکار کړل چې له ملک څخه بهر ته پیدا تک بندیز دی. د دسمبر په 15 وفاقي کابینې دا پریکړه تر هغې وروسته کړې چې عدالت حکومت ته ویلي وو چې په دې اړه دې خپله پریکړه واضحه کړي. مریم نواز په درغلیو تورنه ده، 9 کاله قید سزا ورته شوې، خو هغه دا مهال په ضمانت خوشې شوې ده. هغه غواړي چې په لندن کې د خپل مریض پلار نواز شریف پوښتنې ته لاړه شي. طالبانو د افغانستان د سولې ولسی حرکت وې ژغړې په فرا ولایت کې نیولې دي. د سولې د ولسی حرکت وایند بسم الله وطن دوست نن مطبوعاتو ته بلیګلی پیغام کې ویل چې د سولې دا فعالان له هرات فرا ولایت ته د ولسی غونډې لپاره روانو چې پرون طالبانو له موټر راښکته او د ځان سره بوتله. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سولې ولسی حرکت غړي د افغانستان بیلابیلو سیمو ته ځي او هلته د ولسی خلکو په ملتیا د جګړو ودرولو کمپاین کوي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنیو نتیجو تر اعلان وروسته نن د شکایتونو د ثبتولو دریمه او اخري ورځ. د افغانستان د انتخاباتو شکایتونو د کمیشن یو غړي قطب الدین رویدار نن مشال رډیو ته وویل چې ښایي د شکایتونو شمیر له 100 څخه واوړي. د هغه په خبره اکثره دا شکایتونه د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې د شکایتونو تر ثبتېدو وروسته به څېړنې پیلېږي او شکایتونه به ځوابېږي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې لومړۍ پایلې د اتوار په ورځ اعلان شوې چې له مخې یې اوسنی ولسمشر محمد اشرف غني تر ټولو ډېرې رایې ګټلې دي او په دوهم نمبر ورپسې اوسنی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله دی. د بلوچستان د پښین یو څېړونکي او لیکوال پروفیسر سیل کاکړ د افغانستان علوم اکیډمۍ ته د خپل کتابتون څلور زره او شپږ سوه بیلابیل کتابونه سپارلي دي. په دې اثارو کې له 200 څخه تر 300 کلونو پورې زاړه د پښتو دري او عربي ژبو 133 قلمي نسخې هم شامل دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د دسمبر په 13مه په دې اړه په کابل کې په خپل دفتر کې جوړ شوی غونډه کې سیال کاکړ ستر شخصیت یاد کا ویل د خوشحالۍ زیاتې چې د کاکړ مانوي پانګه او خزانه خپل تاریخي کور افغانستان ته سپارل کیږي. ولسمشر تر دې مخکې سیال کاکړ ته د هغه ادبي خدماتو لپاره د سید جمال الدین افغان مډال ورکړی و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان او نورو هیوادونو کې د خپل هیواد له یو شمېر سرتیرو سره د ویډیو ټلیفون د لارې خبرې کړې دي او هغوی ته یې د کرسمس مبارکي ویلې ده. ولسمشر ټرمپ چې د کرسمس د رخصتولو لپاره په فلوریډا کې خپل کور ته تللی پرون یې د ویډیو کانفرنس له لارې په افغانستان، کویت، قطر، عراق او ځینو نورو هیوادونو کې د امریکایي ځواکونو سره خبرې وکړلې او هغوی وویل چې د ترګرۍ په وړاندې مبارزه کې ډېرې لاسته راوړنې درلودلې دي. د عراق پارلمان یو نوی انتخاباتي قانون منظور کړی چې تر مخې به آزادو سیاستوالو ته د څوکیو د ګټلو لپاره یو ښه چانس پیدا شي. د عراق کې د ټاکنو د شفافه کولو لپاره یو مهمه غوښتنه وه. د دغه نوی قانون تر مخه د عراق 1300 صوبې په ګڼ شمېر انتخاباتي ضلعو ویشل شوي دي او د 100,000 کسانو په سر به یو استازی انتخابیږي. دا قانون سیاسي ګوندونه پر هغه لیستونو د انتخاباتو کولو څخه راګرځي چې وړاندې به په یو مخصوص صوبه کې د ټولو سیټونو په ګټلو کې مرسته ورسره کوله. د تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار احمد الله تاسو ته د موسم حال او پیسو به وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ 50 پیسې اخستل کیږي او 1550 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 200 روپۍ او 10 پیسې او 201 روپۍ او 10 پیسې. یو ایرو 1020 روپۍ 50 پیسې او 1020 روپۍ 10 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ 50 پیسې او 240 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ او 140 روپۍ 10 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 99 پیسې او 2 روپۍ 2 پیسې او 203 او ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخسته کیږي او 201 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتونکو 40 ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 3 او زیات نه زیات 6، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 20، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 3 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو ته غوږی زمنګ خبرونه د مشال ریډیو د ایپ لاره هم اوریدل شي. اسلام آباد د واشنگتن هغه اقدام غندلی چې پاکستان یې له مذهبي ازادۍ د سرغړونه کوونکو هیوادونو په لیست کې اچولی. د پاکستان سپریم کورټ ایف آی ای ته ویلي چې د پیښور چټک بس پروژه کې د درغلیو په اړه تحقیقات ودرې. اپوزیشن په دې انتقاد کوي.
د دې د پیښور خلیه تباه کړه. کاري اصول غلطۍ کې زمونږ د انصاف په ادارې، زمونږ د تحقیقاتو ادارې په اړه باندې خاموش دي.
کاروباریان له افغانستان او وزیرستان ته په وړونکو مالونو د زیاتو محصولاتو یا ټیکسونو څخه شکایتونه کوي.
چې د 2023 پر د میرلی میران شاه د وزیرستان ټیک اف ماپ شتا او ماپ کړهو او په وجود میشنا ټیک اف خلی.
د خیبر ځوانان وای د صحت محکمې په جمرود سیول روغتون کې په غیر قانوني توګه په بیلابیلو چوکیو باندې غیر مقامی کسان ګمارلي. د پاکستان مرکزی حکومت خبریالانو ته د تنخواګانو سطح ټاکلې. تفصیلی درکو. خیبر پختونخوا حکومت له نورو صوبو له هغې صوبې نورو ځایونو ته د وړل شوو لرغونو اثارو د بیرته سپارلو غوښتنه کړې. د پختونخوا سینیئر وزیر عاطف خان وایي
لاہور کے کراچی کے یوزے بلزے پر میوزیمز کے پراتے دی چونکہ اگر زمانگا دے صوبے یا پراپرٹی دا اگر دے واپس منتا خپلی صوبے تا ملاوشی
ونیز خپراوانی دا ناڑی رنگونا و سباون ہم در خپراو راسر اوس. رازو دا خپراوانی لومڑی راپورتا اسلام آباد د واشنگتن هغه اقدام غندل چې پاکستان یې له مذهبي ازادۍ د سرغړه ونکوونکو هیوادونو په لیست کې اچولې. امریکا د تیر چهارشنبه په ورځ د پاکستان په ګډون ځینې نور هیوادونه د مذهبي ازادۍ سرغړوونکو هیوادونه بللې او په دې اړه یې نوې لیست خپور کړی دی. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې راپور خپور کړی چې مهم ټکی اوري. پاکستان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري د مذهبي ازادۍ او سرغړوونکو هیوادونو په لیست کې شاملې د لغندلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دسمبر 24 شپې نه وخت په یو بیان کې دا اقدام یو اړخیز او بې منطقه بللې او دا عملیه مشکوکه ګرځولې ده. د دسمبر پر 13 د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان، ایران، تاجکستان او ترکمنستان ترڅنګ 15 نور هیوادونه د 1998 زیږیز کال له نړیوالې مذهبي ازادۍ قانون سره سم د ځانګړي اندېښنې هیوادونو په لیست کې واچول. بیان ویلی وو چې هغه هیوادونه یا خو د مذهبي ازادیو په سیستماتیک جاري او لویو سرغړونو کې ښکیل دي او یا یې زغمي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په خبرګون کې دا اقدام نه یوازې لازمکنیو واقعیتونو لري وباله، بلکې د دې عمل شفافیت او کاروالی هم تر پوښتنې لاندې راوست. په پاکستان کې زیاتره وخت هلته د لګکیو سره د توپیری چلند او پیغمبر تاس په کوي په قانون کې د مرګ په سزا انتقادونه کیږي. اسلام آباد ویلي امریکا په لیست کې پر اچولو ځینې هوادونه په هدف کړي او دا خای مذهبي ازادۍ ته د ودې ورکولو په عمل کې مرسته ونه کړي. پاکستان په دې هم غوسه ده چې هند په هغه لیست کې نشته، چرته چې په ورستیو کې سلګونه زره خلک د شهریت د نوي قانون پر ضد احتجاجونه کوي او د مسلمانانو سره د توپیری چلند مترادف ګڼي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت روسیا او ازبکستان د څار په هغه ځانګړي لیست کې اچولي چې حکومتونه یې د مذهبي ازادۍ او لویو سرغړونو کې ښکیل دي او یا یې زغمي. واشنگتن وایي د هیوادونو هغه لیست ته اچونه د امریکا د هغه هوډ څرګندونه کوي چې د مذهب او عقیدې د ازادۍ لپاره یې لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پاکستان سپریم کورټ د دې هیواد د پلټنو فدرالي ادارې ایف آی اے ته ویلي چې د پیښور چټک بس پروژې یا بی آر ټی کې د مبینه درغلیو په اړه تحقیقات ودرې. پیښور های کورټ د روان کال د ډیسمبر په 6 ایف آی اے ته حکم کړی و چې د بی آر ټی پروژې په اړه دی په 45 ورځو کې پلټنې بشپړې کړي. اپوزیشن ګوندونه په پروژه کې د پراخو مالی درغلیو تور پورې کوي خو حکومت دا تورونه ردی. په دې اړه د عبدالحی کاکړ راپور اورو.
د پاکستان سپریم کورټ د دې هیواد د پلټونو فدرالي ادارې ایف آی ای ته د پېښور چټک بس پروژه کې د مبینه مالی درغلیو د تحقیقاتو درولو حکم پرون د خیبر پښتونخوا حکومت په درخواست ورکړ. کله چې پېښور های کورټ ایف آی ای ته په 45 ورځو کې د پلټونو حکم ورکړ نو د خیبر پښتونخوا حکومت ویلی وو چې دوی به د دې خلاف سپریم کورټ ته ځي. د خیبر پښتونخوا اپوزیشن ګوندونو که څه هم د سپریم کورټ پر پرونی فیصله له مخامخ تنقید کولو ډډه کړې، البته وایي باید په پروژه کې د سو مبینه مالی درغلیو پلټنې وسی. د اپوزیشن متحده مجلس عمل د صوبایي اسمبلی غړي ظفر اعظم پرون مشال ریډیو ته وویل د پلټنو په اړه فیصله کې باید د عام ولس جذبات په پام کې ونیول سي.
د عوامي له عمل دا خبره د ټکنولوژي د های کورټ په فیصله عوام ډېر خوشاله وو او نن هم په اسمبلی کې هم دا خبره وشوه چې ایف آی ای ولا راغلی دی د پی ڈی اے په بلډینګ کې پی ڈی اے آفس کې دوه ګڼکې په کاغذ او په تحقیقات شروع کړی ده. نو اندازه دا وه چې اقتدار ولا خط اختلاف ولا دواړه په دې خوشحاله وو چې دا تحقیقات وشي او دې کې ډېر څه خبرې دي.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د یو بل اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نواز غړی ملک جمشید خان پر فیصله افسوس وشود. هغه پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې د چټک بس پروژه کې د پوینا مالی درغلی سوي دي.
ډېر افسوس دی د سپریم کورټ او یا مطلب د نورو انسټیټیوشنز په دې باره کې د دې تحقیقات ودرې. په دې کې بالکل کرپشن شوی دی. دا یو ایل ډیزاینډ منصوبه ده د دې د پیښور خلیه تباه کړه. د خلکو ذهن کې اوس سوالونه دي چې اپوزیشن سره زیاتې کیږي یا حکومت چیرې نو هغه ته کلی چوٹ میلاو شوی دے کاغی اسم را غلطی کی نو مطلب دارے زمنگا دا انصاف پا ادارے زمنگا دا تحقیقات و ادارے پاگی بانی خاموش تی کم چا پوزیشن دے نو آغا برنا قرانی سے چا منگ دا احتساب بلکل ملگری خود بلا امتیاز احتساب دے وشی
خود خیبر پشتنخوا دا واکمن گوند تحریک انصاف دا اسمبلی غړی ملک شوکت علی دا سپریم کورٹ دا پرونی حکم بلاتر کوی
سپریم کورٹ لکدا سے ادارہ دا چا سو پویا کینا ای له خدای پاک دا سې ذهن او سوچ ورکړی دی چې هغه د حالاتو په نزاکت باندې پوهیږي او چې کله هغه ته مخه تراشي نو هغه بیا وګوري چې راځه کوم ډیپارټمنټ ته والا کول غواړي او د دې انسپکشن یا د دې انکوایری مونږ چاته والا کو نو سپریم کورټ او یا ایف ای ای چې دا غیر ذمہ دار ده پدې کې هیڅ قسم سیاسي مداخلت یا د چا په وینا یا د چا په اشاره باندې هیڅ داسې خبره په نظر نه راځي او اپوزیشن غیر ضروري تنقیدونه کوي چې حقیقت پکې نشته دي موږ خپل اسمبلی کې ناسو هغه وضاحت زموږ د مشرانو کو
د پېښور چټک بس پروژه د تریک انصاف د خیبر پښتونخوا په خوانی حکومت د 2019 کال د اکتوبر په میاشت کې پیل کړی و د پروژې د پرانیستې پر وخت د هغه وخت وزیر اعلی پرویز خټک ویلو دا به په شپږو میاشتو کې مکمل سي خو د دو کلونو تر تیرې دوه وروسته هم سرته نه رسیدلې حکومت په وار وار د دې ډیزاین بدل کړي او اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې په پروژه کې پراخي مالی درغلي سوي خو حکومت دا تورونه ردوي
د عبدالحی کاکر راپور مو اوریدو ورزو شمالی وزیرستان ته هلتا سوداګر شکایت کوي چې کڅه هم حکومت ورسره ژمنه کړې و چې په قبایلی ضلعو کې به تر 2023 کال پورې ټیکس ناخلي خو د دوی په وینا په غلام خان بندر کې له افغانستان وزیرستان ته دننه په وړونکو مالونو باندې اوس هم لوی ټیکسونه لګول کیږي د سوداګرو په وینا دې اقدام د دوی کاروبار اغیزمن کړي او د سیمې اقتصادي ځپلې ده په دې اړه نور تفصیل عمر وزیر وړاندې کوي
د شمالی وزیرستان سبزو او میوو تاجرانو مشر حاجی عبدالله خان وای ک کسٹم عملا کجوری یعنی د وزیرستان په اخری بارډر کینی نو د دوی پاغه مالونو د کسٹم لګوي چې به هر یوړي خو میر علی او میرام شاه زای مالونو کې دی ور سره شوه ژمنه پوره کړل شي
معاملي وا پک اپ میران شاه میر علی ترازی کم نه کم 15-20,000 روپے ټیک سر باندې لګوي هغه وا دې په مود خپل حکومت پیرا کو کا غټ ټراک وی پابند خو ډیر ټیک سر سي چې مش دا سه نوی چې حکومت ته ټیک اس نو خلی دا نه را باندې بسی علاقه ته کې مولینا درمی په غا دا ټیک اس ولاږي خو مې را باندې دا وشي چې مش ته کې ژمنه مش تر شوی وي چې د 2023 پر دې میرلی میران شاہ دے وزیرستان ٹیکس ماپ شتا و ماپ کڑا و وے باوجود مجنا ٹیکس و خلی ساخت دا پلی شوی و ساخت و نی شوی
دا شمالی وزیرستان ٹرانزیٹ تاجران و مشر حاجی عبدالستار وائی دوی دا زیلی انتظامی و فوزی چارواکو سر پا بیا بیا جرگے کڑے اور سر جمن هم شوی خلا هم کسٹم عملا پا غلام خان بندر موجود دا
مکمی جرگی و شوی دی کور کمانڈر سا جیو سی سارا ڈی سی صاحب و پشتی دی میز دی وزیرستان تول کرو بار باندہ دی وزیر ازم دیخ که ماتی لون دا میز نرسی 2023 پیره دی میز نا کجوری تلوڑ سی بیادا موجودا چکیم زونون نسل دا چار الیاری نستا لیا دی کلا دا خلوصو دا تول مصروف شی
کلامو چه پا دیارا دا شمالی وزیرستان زیلی انتظامی غلام خان بندر تحصیلدار غنی و رحمان وزیر نو پختل نو دوی و ویل چه تاجرانو گیله پزای دی او از داز غنتر پا وجه افغانستان سرا دازایی و لس نورلار هم تدل شوه یوازه پا غلام خان تجارت کیری چه دا کسٹم پا وجه کاروبار که ودا نده شوه
مخک خو دا غلیار ډیر کلاوی دا ولوډه منډی ولوا سپین خوراوا ډنډی کچو ډیر یوت سامانین ارنا کېدل میران شاه میر علی کې مارکیټینا په ابو دی خلکو سره پروسګاز و اوس خو چون کې ازغان تار لګیدل دی سر غلام خان خلاص دی بیا تا کسٹم ول خپل دفتر دی ار سدی د سامان وړل من دې ډیر غړ غټ ټیکسی نه دی او زنه بالکل بین دی ار لایم نشي په جرګې چ شو یو حقیقت تجرونه دا مطالبه کړی و نو دې بندې په حال ستا مند خبره راونی دی
شمالي وزیرستان تاجران وای چه وړاندې به د وزیرستان او افغانستان ترمنځ په لویه کچه کاروبار کېدو او اوس د خیبر پښتونخوا سره انزمام پس کسا هم 2023 کال پورې دولت قبایلی زیلې ټیکس فری زون ګرځولې خو په غلام خان بندر باندې کسٹم حکم پورا ټیکس لاګو کړي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
ورزو خیبر ته د هغه زی ځوانانو ویلي چې د صحت محکمې په جمرود سیول روغتون کې په غیر قانوني توګه په بیلابیلو چوکو باندې غیر مقامی کسان ګمارلی دي دوی غوښتنه کوي چې د دغه نوکریو لپاره د لومړی اعلان خپور شي او بیا د لیاقت په بنیاد ځایي ځوانان وګمارل شي هلته به د پښتونخوا په اسمبلی کې د سیمې استاذې بلاول افریدی وای د سیمې د خلکو په دغه څوکیو د ګمارنې لپاره کار کوي. نور تفصیل د فرحات شینواری پر راپور کې ورو.
د خیبر قبایلی ضلع ځوانان وای خوښه او دیرش غیر مقامی یعنی د بندوبستی ضلعو کسان پرې برتی شوي او مقامی د خیبر ضلع تعلیم یافته ځوانان د دغه چوکیونه به برخې شوي دي. د ځوان کوکی خیل اتحاد تنظیم صدر محمد صدیق پردای مشال ریډیو ته وای
سیول اسپتال جامروت کې غیر قانوني خلق برتی شوی دی پاه کې نان لوکل خلق هم دی او پاه کې داسې خلق هم غست دي چې نه انټرویو شوی دا او نه ټیسټ شوی دی او چې کم د هایر اتارټیز یا مطلب د باسر خلق کم کسان دي هغه بغیر انټرویو بغیر ټیسټ چې کوم دی دا غو ریکروټمنټ شوی دی دا برتی دی منسوخ کړی شي د جابونو دی ری اډورټایزمنټ او شي په اخبار کې او په دې باندې د اهل او مقامی خلق غست شي کدا سې ونه شو او نو د 3 تاریخ نه بعد بیا دا خبره چ کوم دی او دا مسله په دې مسالې په حواله سره مونږ عدالت سره رجوع کوو او عدالت کې چې کوم دې د خبرې حواله سره به مونږ پیټیشن دایر کوو.
د خیبر سیمې یو بلتن صفدر اپریدی وای
د جمروت سیول اسپاتال حواله سره کم ویکنسی چې وی پاغه کې بے ضابطگی شوی و بیا نه شای مونږ هایلایټ کړو یغنا پس بیا مونږ متعلقه کسانو سره کینې سو د مسالې وتو چې دا حال کو کم ویکنسی چې شوی دا کینسل کړی شي کم ذمہ داران دی هغه خلاف ته کاروایی وشي خو اوسه پر داسې ټوس اقدامات و نشول اسه فرضی و کمیټي جوړه کړی دو چې ما خلق تی پکې چې چا نه لوسه مسله جوړه شوی دو.
د جمرود پی کې یو سل شپګنه منتخب شوی د صوبایي اسمبلی غړی بلاول پردی وای مونږ په دې لړ کې د صحت محکمې اعلی چارواکو سره لیدلې دي او د غبرتی مو رئیس سره کړي او په دې به اول اشتهار کیږي او دا غې نه پس به پرې مقامی حقدار کسان برتی کولې شي.
بیوروکراسي کې نو هغه خپل خلک برتی کړي نو اچ بیا ما لیټر پر او باسلو او دا برتیانه بیا ما ختم کړی ما چې پراپر دوباره د هغه وکړې شي دا اډورټیزمنت د دې جابز وکړې شي او بیا دوباره به ان شاء الله تعالی دا غیزی لوکل چې کمزي کی ضرورتي کا د جمرود هاسپټل ضرورتي سټاف نو جمرود نه برتی کیږي کا د لینډ کوتل هسپتالي نو اب لینډ کوتل لوکل خل برتی کیږي نو هغه باندې خموږ خپل اکشن اغسته دي.
د خیبر ضلع ځوانان وای چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډې دوه نه پس اوس په کار ده چې د ځای خلکو په برتیو کې د میرټ نه کار واخیستل شي. فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا لرغون آثار او محکمه ویلي د ګندارا تهذیب هغه آثار او بوتان چې لوسوبې بهر د پاکستان په نورو لرغونتونونو کې پراته دي بیرته دي پختونخوا صوبې ته وسپارل شي. چارواکي وایي دغه آثار له دریو زرو زیات دي چې زیاتره یې د ټیکسالا، لاهور او کراچۍ په میوزیمونو کې خودل شوي دي. تفصیل له خالد خان اورو.
دا خیبر پختونخوا د کلتور او لرغونی آثار وزیر عاطف خان په وینا د دوی محکمې مرکزی حکومت نه وختنه کړی دا چې ګندارا تعذیب ټول هغه لرغونی آثار او بوتان چې دا حیوانات بیلابیل لرغونتونونو کې پراته دي هغه د خیبر پختونخوا ته حواله کړی شي. مشال ریډیو سره ځانګړې خبرو کې دا پختونخوا سینیئر وزیر عاطف خان وویل پاین کې اتلسم بدلون رستو ټول هغه سیزونه چې د یو صوبې خورې یا تاریخي ځایونو نه دلی شوی دی پاغه د دغه صوبې حق ته او باید چې د ګندارا تعذیب ټول هغه آثار او بوتان چې د لاهور، کراچۍ یا ټکسلا لرغونتونونو کې پراته دي هغه دی د پېښور یا صوبې نور میوزیم ته حواله کړی شي.
زمونږ مختلف داسې پیسز دي چې هغه په لاهور کې، کراچۍ کې یو ځبل په میوزیمز کې پراته دي نو موږ دا وایو چې هغه د زمونږ د صوبې چوکې هغه زمونږ د صوبې هغه پراپرټي ده هغه دی واپس موږ ته خپل صوبې ته ملاوي شي.
دا اتفاق په ورانه د ټول نه زیات د ګندارا تعذیب نخې او بوتان پارټیک سلا میوزیم کې دی، خو بیا په لاهور او کراچۍ کې هم د دې خورې نه موندل شوي بوتان او آثار پراته دي. دا خبره د لرغونی آثارو کارپو او د یو تاریخي کتاب لیکوال فرهاد علي خاور هم کوي او وایي
گندارا سیولیزیشن دنیا تو نایاب نو سچکم دا پاسٹنگ بدھ دادی تربونو قیمت لري او په دنیا کې هغه نمائش ته پاره د لګیږي نو هغه به سالانه زموږ صوبې ته داغي آمدنی او بل داري چې هغه زموږ صوبې خپل لا زموږ د جمال غړې نه تللی ځکه نه
دا خیبر پښتونخوا د لرغونی آثار د محکمې تر مخه د صوبې نه بهر د ګندارا تعذیب لرغونی آثار شمیره سد پاسا درې زره دا چې زیاتر ټکسلا لاهور او کراچۍ میوزیم کې پراته دي. دغه شان د انګریزانو په دور کې د دې صوبې لرغونی آثار د کلکتی او لندن میوزیم ته هم وړل شوی دی. سینیئر وزیر عاطف خان د دې تایید کوي او وایي
درې زره د پاسه دي او دا مختلف میوزیم چې دي دا موږ آی پی سی چې د دې کم قانوني کم فورم دی هغه د انټر پروینشل کوارډینیشن کمیټي چې کوم ده نو دا هغه پترو باندې به موږ دا موږ ورته لیټر لیکلی دی او کورسو کوم چې زیات نه زیات زموږ کم واپس زموږ چې نوادرات دي چې واپس ملاو شي.
خو بیا د عاطف خان په وینا مرکزی حکومت ته د لرغونی آثارو خیبر پښتونخوا ته په حواله کولو کې څه اعتراض نشته، خو د لاهور ټکسلا او کراچۍ لرغونی آثارو پوهان وایي که چېرې د دغې لرغونتونونو نه د ګندارا تعذیب نښې او بوتان لرې کړی شي نو بیا به دوی سره تاریخي او لرغونی آثار پاتې نشي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
I've been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai?
Danare ranguna.
Danare hairanoon ke qisse, internet aao filmi khabruna.
Araone da charshambe aao khali pavras.
Aure dale maherawai.
د پاکستان مرکزی حکومت د خبریالانو لپاره د اتم ویج بورډ ایوارډ منظوري ورکړې او د دوی لپاره د تنخواګانو سطح ټاکلې ده. د اطلاعاتو په برخه کې د وزیر اعظم سلاکار فردوس اشقوان وایي له دې سره به د خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو په تنخواګانو کې 115% زیاتوالی راشي. خبریالانو د حکومت دا کار ستایلی خو وایي عملي دي هم شي. تفصیل له اسلام آباد ته سرای زیر وړاندې کوي.
د دسمبر په 24مه مازیګر اسلام آباد پریس کلب کې د اتم ویج بورډ چیرمن جسټس ریټایرډ حسنات احمد سره په ګډه خبري غونډه کې د اطلاعاتو لپاره خصوصي سلاکار ډاکټر فردوس اشکوان وویل چې صحافتي تنظیمونو او د میډیا مالکانو په مرسته حکومت اتم ویج بورډ ایوارډ اعلانولو کې کامیاب شوی چې تر مخه به د کارکونانو او صحافیانو په تنخواګانو کې 115% اضافه وشي. دا وای دا کوششونه و چې تاسو لا 13 کالو راځي کول او نن به موږ د لمحن کتل ک ټول په خنیت د دې مسلې لپاره आवाज نو پورته کړي. نو نن ماته خوشحالي ده چې تاسو د ټول د ذات نه بلکې د میډیا او صحافت یو مسله هوار شو. کسه هم یو شمیر صحافتي تنظیمونو د حکومت دا ګام ستایلې خو وایي باید چې دا عملي کړي شي. په پیښور کې خبریال او د پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیسټ مرکزی نائب صدر شمیم شاهد مشال ریډیو ته وویل د دې ویج بورډ ایوارډ به صحافیانو ته هله ګټه ورسي چې دا عملي کړي.
ویج ایوارډ خو ډېره ښه خبره ده او په دې کې چې کوم دعوه کوي چې 115% اضافه شوې ده نو دا یو ښه خبره ده. خو تاسو که وګورئ 19 کال وړاندې د ګرانۍ صحافت چې په ټوله ګرانۍ
اعلان پاکستان کے دیر سو نوستان دنو کرونا فارغی جی دا سورت مخ کی پیخور کے اخبار خیبر ٹول بند شو ٹول
ژورنالیستان کور ته ولېږل. دا مشکلات ورځ په ورځ زیاتېږي او که چېرې دغه شان د میډیا ادارې خپل ژورنالیستان د نوکرۍ نه وباسي دا خو د عام خلکو نقصان زیات دی، ولې چې خبرونه به کم راځي. او ما په خیال کې په دې ټولو حالاتو کې که څوک ګټه ترلاسه کولی شي نو هغه بیا حکومت دی او ریاستي ادارې.
دا سرکاري ویج بورډ د صحافیانو کارکنانو لپاره د اخبارونو مالکانو او د صحافیانو د تنظیمونو سره په سلا او مشوره د تنخواګانو او الاونسونو لپاره ضابطې جوړوي. د خبری کانفرنس په موقع خصوصي سلاکار ډاکټر فردوس اشکوان وویل حکومت اخبارونو ته اشتهارات ورکول د صحافیانو او ورکرانو د تنخواګانو سره تړلې دي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال رډیو ته غوږی اوریدونکو په پښتونخوا کې درنګ شپې له درې نیمې بجې کېدونکو دی له بشیر غواغ نه د خبرونو لنډی سوال.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې د امریکا غو رپورت رد کړ چې بکی پاکستان په پړله پسې دوم وار دغه ودو پولیس کچولې چې مذهبي ازادي نه لري. امریکا دا رپورت د دسمبر په شلمه خپور کړ. د خبر پښتونخوا سینیر وزیر عاطف خان نن مشال ریډیو ته ویل چې ویل دي چې وفاقي حکومت دی د سوبې ټول تاریخي آثار دوی ته ورسانه. هغه زیاته کړې چې په عین کې د 33 ترمیم وروسته د هرې صوبې شین باید همغې صوبې ته ورکړل شي. د خبر پښتونخوا په صوبې اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د سپریم کورټ لخوا د پېښور چټک بس پروژې یا بی آر ټي کې د مبینه درغلیو د څېړنو په درولو خفګان ښودلې دی. سپریم کورټ پرون د خبر پښتونخوا تحریک انصاف حکومت په درخواست حکم کړی چې دا تحقیقات دې ودرول شي. د پاکستان وفاقي کابینې پرون د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز نون له ایسیلی یا هغه لسخه لمستلو انکار وکړ چې له ملک څخه بهر ته پیدا تک بندیز دی. مریم نواز په درغلیو تورنه ده او اوه کاله قید سزا ورته شوې. هغه د مال په ضمانت خوشې شوې ده او وایي چې غواړي په لندن کې د خپل مریض پلار نواز شریف پوښتنې ته ورشي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان او نورو هیوادونو کې د خپل هیواد د یو شمېر سرتیرو سره پرون په ویډیو کانفرنس خبرې کړې دي او هغوی ته یې د کرسمس مبارکي ویلې ده. طالبانو د افغانستان د سولې ولسي حرکت وی ژغړې په فارا ولایت کې نیولې دي. د سولې د ولسي حرکت وین بسم الله وطن دوست نن مطبوعاتو ته په لیږل پیغام کې وویل چې دا کسان له هرات او فارا ولایت ته د ولسي غونډې لپاره روان وو چې طالبانو له موټر ښکته او د ځان سره بوتل. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د عراق پارلمان یو نوی انتخاباتي قانون منظور کړی چې تر مخې به آزاد او سیاستوالو ته د چوکیو د ګټلو لپاره یو ښه موقع برابر شي.
بشیر غواخو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کا وسم وخت شوه دی د ونیز خبرونه د نړۍ رنگونه د خبرونه ستاسو لپاره ګلیاز جوړ کړی لدین ورستو بل ونیز خبرونه سبون هم در خبرو خوول د نړۍ رنگونه.
دا مشال اړې 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومنه. هله لارم چې روغ روغ او آباد وي. د نور پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لاره بره معلومات راغونډ کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د نړۍ یو لزر ساينس پوهانو یو خط لاسلیک کړي او په سمدستي توګه د نړۍ آب او هوا په لړکی بدلنې حالت نافذ کولو وړاندیز کړي دي. په دې خط کې ویل شوی چې د ګلوبل کلایمیټ ایمرجنسي یا نړیوال آب او هوا بدلنې حالت نافذ کول ځکه ضروري شوی چې دا د انسانانو پر ژوند ډیر زیات اثرات پریباسلی شي. په پیغام کې ویل شوی چې ډیر زر به انسانان د آب او هوا په اړه ډیرو سختو مشکلاتو سره مخامخ شي. پوهان وایي د الودګۍ او اقلیمی بدلون په اړه خبرداري له پیړو راهیسي ورکول کیږي خو حکومتونه دا په جدي توګه نه اخلي. د نړۍ یو نیم سل هیوادونو یو لزر پوهانو د نړۍ په نوم دا پیغام ورکړي چې مقصد یې دا مسله بیرته راپورته کولو یو کوشش دی. د استرالیا سیدنی ښار د ماحولیاتو پوه تامس نیوسم چې دا خط یې لاسلیک کړی وایي دا د نړۍ ټولو ساینس پوهانو اخلاقي ذمواري ده چې نړۍ له دې خطرونو خبر کړي. د دوی په خبره په موجوده حالاتو کې اقلیمي بیړنې حالت نافذ کول ناګزیر شوی دی. دوه کاله مخکې هم پوهانو یو خط لیکلی وو او په هغه کې ویلي وو چې دا توانای استعمال د ځمکې درجه حرارت د ځنګلونو ختمېدل له وخته مخکې د واورې ویلیدل او د کاربن ډای اکسایډ اخراج آب او هوا ته سخت زیان رسولی دی. په هغه خط کې وړاندې شوی وو چې د دې مسلې بشپړ جاج واخیستل شي. په دې خط کې راغلي چې هر کال د نړۍ آبادۍ کې 8 میلیونه اضافه کیږي او وسایل په ختمېدو دي. دا سیړنه بایو ساينس نومي ژورنال کې خبره شوې ده. د امریکا مشهور ډیزاینر کمپنی کیور د نړۍ تر ټولو ګران بای آیفون وړاندې کړی دی چې له سرو زرو جوړ دی. دا آیفون 11 پرو دی. په دې کې نیم کیلو سره زر کارول شوی دی او 120 قیمتي هیرې لګول شوی دی. د دې آیفون بای 20,000 ډالر ده. کیور کمپنی د آیفون 11 ته سولار ریس نوم ورکړی دی. د اپل کمپنی نوی آیفون کې درې کیمرې دي. د دې مخکې هم یادې کمپنی په عامو فونونو کې قیمتي کاڼي او جواهرات لګولي وو او خرڅ لپاره وړاندې کړی دی. په آیسلند کې په 2009 کال کې میکډونلډز خپل ټول رستورانت وتړل، خو یو کس له دې ځای آخري برګر او فرایز اخستلو فیصله وکړه. جوتور سمارسن ایف پی خبرې جانس ته ویلي چې دوی اوریدلی وو چې میکډونلډز خواړه نه خرابیږي، نو دا یې معلومول چې په دې خبره کې څومره صداقت دی. نوموړي لس کاله وروسته هم هغه برګر ساتلی دی او وایي چې اوس هم ډېر تازه ښکاري. دغه برګر لس کاله وروسته د آیسلند په جنوب کې یو هاسټل کې نندارې ته پاره کېښودل شوی دی. د دې هاسټل مالک بی بی سی ته ویلي دي چې دغه ضعیف برګر اوس هم موجود دی او په ښه حالت کې دی. د دوی په خبره د دې برګر کتو لپاره له ګردې نړۍ خلک ور روان دي. د یو ویبپاڼې تر مخه هره ورځ تر 400,000 زیات خلک برګر کتو لپاره ورځي. د چین ټکنالوژي یوې کمپنی ژوامی نوې سمارټ موبایل فون معرفي کړی چې کیمره یې 1.8 میگا پکسل ده. د دې له وجې دا د نړۍ تر ټولو قوي کیمره لرونکی موبایل فون جوړ شوی دی. د دې موبایل نوم کې دی او بای شاوخوا 400 ډالر ده. په دې فون کې د کیمرې سینسرز کاربن کمپنی یعنی سامسنګ جوړه کړې ده، خو دغې کمپنی په خپل مصنوعاتو کې دا نه ده کارولي. د ژوامی کمپنی تر مخه د دې موبایل فون په مرسته ډېر واضح تصویر اخیستل کیږي چې هر یو شیز جزئیات به ډېر واضح وي. د سړنیزې کلناس په خبره ژوامه د نړۍ سمارټ موبایل جوړونکي سلورم لوی کمپنی ده او په نړیوال مارکیټ کې 9% ونډه لري. د یادې کمپنی موبایل فونز په یورپ کې خرڅ ډیر زیات شوی دی او ډیر ژر به په جاپان کې خرڅ لپاره وړاندې کوي. د ټکنالوژي ویبپاڼو تر مخه تر اوسه پورې 100 میگا پکسل زیات سینسرز یوازې په ډیجیټل کیمرو کې وي او بیا په 0 ډالرو کې وي. خو دا لومړی وار دی چې په موبایل ټلیفون کې دا سینسرز لګول شوي دي. ځینې پوهان وایي د موبایل فون په ډیزاین کې تېروتنې موجود دي او صارفینو ته پکار ده چې دا خبر په پام کې وساتي چې لدی موبایل فون تصویر اخستلو سره بیټری زیاته مصرف کیږي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. د هالیوډ سینما وتیری اداکار ټام کروز فلم ټاپ ګن ټریلر خپور شوی دی. دا د سیریز دویم فلم دی. ټاپ ګن په لومړي وار په 1988 کال کې نمایش لپاره وړاندې شوی و او په ټول نړۍ کې ډېر زیات مشهور دی او تر اوسه پورې خلک خوښوي. په هغه فلم ټول لګښت 15 میلیون ډالر راغلی و او په باکس آفس کې ریکارډ 800 میلیون ډالرونه زیات کاروبار کړی و. دا فلم 40 کاله وروسته بیا جوړ شوی دی. په فلم ټاپ ګن کې ټام کروز د جنگي الوتکې پایلټ وي. فلم ټاپ ګن میوریک په جون په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
30 plus years of service, combat medals, citations, only man to shoot down 3 enemy planes in the last 40 years. Yet you can't get a promotion, you won't retire. Despite your best efforts, you refuse to die. You should be at least a 2-star admiral by now. Yet here you are, captain. Why is that?
It's one of life's mysteries, sir.
The end is inevitable, Maverick. Your kind is headed for extinction.
Maybe so, sir. But not today.
د هالیوډ سینما مشهور انیمیټډ فروزن سیریز دویم ټریلر خپور شوی دی. د دې سیریز لومړی فلم په 2013 کال کې وړاندې شوی و او د 1 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی و. دا فلم مشهوري کمپنی ډیزنی جوړ کړی دی.
Elsa, the past is not what it seems. You must find the truth. Go north, across the enchanted lands, and into the unknown. But be careful. We have always feared Elsa's powers were too much for this world. Now we must hope.
I won't let anything happen to her.
د هندی سینما اداکارانو ارجن کپور، سنجے دت او کریتی سینن فلم پانی پت سره لخوا شوې دي. دا فلم مشهور ډایریکټر آستوش گوارکر جوړ کړی دی. په فلم کې د ارجن کردار د یو جنگیالی دی. په فلم کې د ول سوا یو شپیتم کال هند کې د مراټه بادشاہت خودل شوې چې د هندستان واقع تر لاسه کړي وو او په مقابله کې سوک هم نو. په فلم کې ارجن د مراټه فوجي قومندان وي او په شمال کې د افغانستان بادشاہ احمد شاه ابدالي ځواکونو پر ضد جنگ کوي. پانی پت په تاریخي تناظر کې هم ډیر زیات اهمیت لري. پانی پت د هند هریانا نا ریاست تاریخی خار دے. پا پانی پت کی پا پنزل لسواش پک بیشتم بیا پا پنزل لسواش پک پنزوسم کال او پا ول لسوا یوش پیتم کال کی جنگو نشبی بو. پا ول لسوا یوش پیتم کال کی دا پانی پت جنگ کی اوانانو مراٹا زواکنو تا ماتی ور کڑی وا.
शस्त्र पूजन के समय आपने पेशवा तलवार सदाशिव को क्यों दी?
सदाशिव का हर कदम हमेशा मराठा साम्राज्य के हित में ही रहा है. आज हम पूरे हिंदुस्तान के शासक बन गए हैं.
मराठों के खिलाफ जाने वाला कोई है ही नहीं इस सरजमीन पर.
एक है जहां अपना अहमद शाह अब्दाली.
अब्दाली के आने का मतलब है पूरे हिंदुस्तान पर आक्रमण.
इस बार 1,00,000 की फौज लेकर आ रहा है वो.
पिछली बार जब वो यहाँ आया था तो यमुना का पानी 7 दिन तक लाल था. मोरकत तक तो ये कोहिनूर बड़ी मशक्कत से पाया जाता है. छीनने से नहीं मिलता.
तलवारें खींच लो. इस बार हमें उसे रोकना होगा.
एक बार इन्हें हरा दिया ना फिर दिल्ली क्या पूरा हिंदुस्तान आपका.
वो एक नाक की फौज लेकर आ रहा है तो हम
कोई आपके घर पर हमला करेगा तो आप शत्रुओं की संख्या गिनोगे या फिर पूरी ताकत के साथ उसका सामना करोगे?
हम मराठों का सफाया कर देंगे.
तो फिर हमारे बंदूकें आपकी.
इस बार अब्दाली को ऐसा सबक सिखाओ कि वो दोबारा हिंदुस्तान की तरफ देखने की हिम्मत भी ना करे.
द हिंदी सिनेमा अदाकार कार्तिक आर्यन फिल्म پتی پتنی اور وہ ٹریلر خوش شوی دی. دا مزایہ فلم دی. د دې مخکې د اداکار کارتک فلمونه د سینما مینوالو ډیر زیات پکړی وو.
تصویر سے پہلے پتاجی کہے تھے چنٹو تیاگی 10th صحیح سے پاس کر لو پھر آرام ہی آرام. اسی پرومس پہ ہم سے پہلے انجینئرنگ پھر نوکری پھر ہاں تو آچھادی بھی کروا لیے. یا تو یہ سالہ آرام ہی آرام ہماری قسمت میں نہیں لکھا یا اپنے پتا کے ہاتھوں چوتیا بنے ہم. آپ کی ہابیز کیا کیا ہے؟
जिंदगी में एक होती है हकीकत और एक होती है कपोल कल्पना.
कौन?
कपोल कल्पना फैंटेसी बे.
पीली वाली फाइल शर्मा सर को देकर आओ और जाते हुए चाय भी बोल देना.
और ये खुशबू कहाँ से आ रही है बे?
तपस्या सिंह, आप हाथ मिलाएंगे या मैं चाय बोल के आऊं?
जी अभिनव त्यागी. बांध दो वो पीली वाली ड्रेस भी बांध दो अलग से. हाँ
बताया ही नहीं कि तुम शादीशुदा हो.
क्या? तुम
ठीक हो ना?
लग गई है.
अपने दीवाने का अपने दीवाने का घर के बुरा हाल रखी.
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاست اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی الله مسپارم.
د نړۍ رنگونو خبرونه مو واوریده. اوس هم بل ونې ز خبرونه سباون لرو. د نن په سباون کې د باجوړ د هغو سکولونو په اړه خبرې کوو چې په نامنه یو پوځي عملیاتو کې وران شوي وو. د دې تر څنګ له یو تکړه ماشوم فریدون سره مرکه هم لرو. خبرونه انیسی اجمل جوړه کړې.
اوریدونکو د باجوړ ضلع اوسیدونکي وایي په دې سیمه کې په نامنه او پوځي عملیاتو کې وران شوي ګڼ سکولونه داسې دي چې د بیا ودانۍ کارونه شوي دي، خو د استادانو نه برتي کېدو له وجې غیر فعال دي. دوی وایي په دې سکولونو کې استادان نشته او ماشومان یې له زده کړو بې برخې دي. د دې ضلع اوسیدونکي وایي د 2018 کال د سرشمېرنې تر مخه دغه ضلع آبادي شاوخوا 1,00,000 ده، خو په سیمه کې د آبادۍ په مناسبت سره سکولونه ډېر لږ دي. په سیمه کې یو خبریال بلال یاسر وایي د دوی د معلوماتو له مخې په باجوړ کې په شپږ شپېته سکولونو کې د بیا ودانې کارونه شوي دي، خو تر اوسه غیر فعال دي.
په باجوړ کې تقریبا وران شوي، خو د سلګونو سکولونو خو په هغه کې اکثر سکولونه بیرته جوړ شوي دي. په دې کې داسې سکولونه چې کم تاسو تپوس کړی دی چې هغه جوړ شوي دي، خو د جوړېدو باوجود هغه ته یا سټاف نه دی ورکړی شوی دی، یا ریګولرایزیشن یې نه دی شوی، یا اپګریډیشن یې نه دی شوی. نو داغه د وجیا په کې سټاف کم دی، داغه د وجی په هغه کې د اوسه پورې پلایین نه سټارټ شوی. ټوټل دا 66 سکولونه دي جی. په دې کې 4 میل او 8 فیمیل سکولونه داسې دي چې داغه ریګولرایزیشن نه دی شوی. په باجوړ کې بیا دویم نمبر هغه سکولونه دي پرایمری ټو میډل چې داغه اپګریډیشن پاتې دي. ټوټل 48 دي، 31 پکې د میل دي، 17 پکې فیمیل دي. دا د اپګریډیشن نه پاتې دي. شپږ سکولونه دي 2 میل 4 فیمیل چې دا د میډل نه هاي تا د دې اپګریډیشن پاتې دي. دا دغه د وجې په دغه کې پلایان دي شروع، بلډینګ یې بالکل تیار دی، هر څه شوي دي، خو صرف د اپګریډیشن د وجې پاتې دي.
په باجوړ کې د تعلیم محکمې مرستیال مشر حمید الله جان بیا وایي چې شپږ 50 سکولونه یې جوړ کړي دي، خو تر اوسه غیر فعال دي. د قبایلي ضلعو د پارلماني غړو په وینا په ټولو ضلعو کې 6.5 سکولونه دي چې پکې د نامنې له لاسه 1,710 سکولونه ړنګ شوي وو، او په دې کې تر 900 زیات سکولونه بیا جوړ شوي دي. په باجوړ کې د زده کوونکو سازمان یو مشر ناصر باس وایي په ضلع کې نه یوازې د سرکاري سکولونو کمی دی، بلکې دغلته پرایویټ سکولونه هم د نشت برابر دي.
2014 میډل سکول له جنا کور اوسه پر سٹارټ نه تللی شو، لکه دا غي بلډینګ صرف سلامت پاتې شو، هغه کوم دي پر وار انټرور کې کوم دي ختم شو هم نو، او اوسه پر هغه بلډینګ ته کوم دي سٹاپ ورنه تللی شو، هغه تین ماشومان نه سبق نه محروم دي، هیڅ چرته نه دي. چارمن کې مامون دو کې دي ګوست کول نه دي، کوم سکول نه کوم دي پر وار انټرور کې راغ شو دي، د میچوي دي کولک شو دي، دا غي دوباره کوم دي ودانی نه جوړ شو دي. نو بس هغه سکول نه په غزه پاتې شو دي. تر د خار چې کوم تحصیل دي کوم سيټي ده جوړ ډیولپمنٹ ایریا چې کوم راځي راځي اته پاره کې سکول نه دي، پرایویټ سکول نه فټر پرایویټ د ماخه له کادو دار شي د لکان د ډیر دي نه کوم یو پرایویټ سکول سره پور جوړ شي. باجوړ کې دا هم ډیر یو یونیک خبر دی چې ټول باجوړ کې پرایویټ صرف سنگل سکول له پرایمری د دي نه کوم نور نشته دي پرایویټ ا د لکان راشته دي کافی دي راته دي پرایویټ.
د سکولونو لنیشتوالي سره سره په قبایلی ضلعو بیا په باجوړ کې د استادانو کمی هم ده. بلال یاسر وایي په باجوړ کې درې سلوخت سکولونه داسې دي چې یو یا دوه استادان پکې دي، او د زده کوونکو شمیره پکې ډیره زیاته ده.
تر 40 سکولونه په باجوړ کې داسې دي چې هغه ته سټاف کم ورکړل شوی دی، داغه د وجې په هغه کې پړایي متاثر ده، صحیح سبقونه پکې نه ویل کېږي. لکه داسې سکولونه مشته چې زړه یو مثال درکم، زما د کلی های میډل سکول دی، په هغه کې پرنسپل دی، بخمنی نوم دی استاد دی پرنسپل د سکول، او په هغه کې دا غسن نه چپلا سیستا نه کلاس 4 نه ٹی ٹی 8 یو استاد هم سنشته دی. نو دا چې تریالی سکولونه دي چې دا غو بلډینګ جوړ دی، او استادان هم یا یو ورکل شوی یا دوا، او عام چې کوم پړای پکې نه کیږي بلډینګ کې جوړ دی، نو هغه چې سټ سکولونه دي.
کسه هم په پرمختللو هوادونو کې د سکول په یو کلاس کې عموما له 15 تر 20 زده کوونکي وي، خو په باجوړ کې بیا په یو کلاس کې له 280 زیات زده کوونکي پر یو وخت او یو ځای زده کړې کوي. په دې اړه ناصر باز وایي
پاپولیشن سیوا شوی دی. په دې کرایسس کې 2004-05 نه شروع شوی کرایسس 2019 روان دی. په دې کې زموږ پاپولیشن یې ګنده یو کد شوی دی. موږ ته د نورو سکولونو ضرورت دی، موږ ته د انسټیټیوټ ضرورت دی، موږ ته کالجونو ضرورت دی. په یو کلاس کې لگا کلاس روم کے پچاس ساٹھ کسان تھا جی پاک کلاس روم کے دیس سو کسان کی نولی اور شل دیر سے گما دا پر کڑکو کے ولاڑی دا کڑکو نہ بتا تھی سبق اس دکی دا باجوڑ سے گما دا غدا دا دست کٹ کوارٹر دے خار التا دا سول کال نہیں دا پاک ٹول سرکار افیشل ٹول ڈپارٹمنٹ التا موجود دی دا کال نہیں خوا تہ جوخ یو کلے دے پجن نکلے دے دا پجی کلی پاپولیشن دا چ گما دے اتنی ذرا پاپولیشن دے 1600 پاک رجسٹر ووٹ دے پاک کلی کی سنگل پرائمری سکول دے سدا 1996 کے جوڑ شوی دے وس 2019 روان دے آگ کلی تا چ دو نہ غٹ پاپولیشن لري اگے تے جینا کو سکول نشتا دے جینا کو سکول ورتا نشتا پرائمری جینا کو سکول چ پرائمری دا شومان تو سوچ کو چ سونا ما شومان بین نمون تے چل کو چ زمون دا سونا پ کالنے کی سکول لے چرتا دے جینا کو یا پ خار کی چرتا جدا دے یا پاٹس دے دا 2-2.3 کلومیٹر پاسیلا دا نمون آگ تا خپل ما شومان دی گود سبق تے پارا وڑی وڑی ما شومان تا دغل تے ٹریفک دی واجب یا مون تے مسئلے چ روڈ بار بار ٹریفک گیر اجی وان سائیڈ روڈ نہ دی نو آگ ٹریفک دی ہیرو سر مون تے سار ما خام ما لگ ڈیوٹی پشان تے جورا جی
بابا جوړ کې سیدون کې وای په دې ضلع کې شاوخه یو سلیو د سکل دي چې پکې یا خو سکول نشته او یا ډیر کم دي ناصر باز په وای د نورو قبایلی ضلعو په سر د باجوړ خلکم په خپل لونو سبق ویل غواړي خو په دې سیمه کې د سکولونو د نشټوالي او یا د سہولتونو د کمی له وجې اکثره ماشومان له تعلیمه پاتې شي
او چیر مطلب دا وطن ترقی او کناغه په شعور کې او شعور غواړي تعلیم ته تو پورې زمونږه فرند تعلیم نه کړي زمونږ ماشومان او دا یو شرط پکښته دا کانسپټ اوس بالکل ختم شوی غوښته خلک بخپل بچو یعنی په ماشومان او زنانه باندې یا سبق نه وي بخپل خويند یا نور باندې سبق نه وي هر سړی دی وي او دا اړه دا کانسپټ جوړ شو بدل شو خلکو چې کله خلک ای ڈی پی شو لوخ کته لاړ نه هو کته تجربه د موږ څخه د دنیا څخه یو د مو روایتي معاشره د قبایلو ده قبایلی معاشره یو سخت معاشره خپل یو سټرکچر یو سخت یو دې کله ای ڈی پی شو لو چار صدا مردان نو خار ثوابي کې دي کې وختونه تیر کړل نو دیو ته احساس شو چې بای دا تعلیم څونه ضروری دی نه یوازې د الګ د پاره بلکې د جنې د پاره نو هر څه به سبق مل غوړي خو چې تا به سبق اپورچونټي نه سکول د سرکار نه درکې نو سبق به چرته يم خپل بچي باندې پرایوټ خو دې کوم دی دا سمو جیو سنگل پرایوټ سکول جوړ شي نه ایت کلی کې د جنې کو پرایوټ او هغه پرایمری لیول دی دلته چې کوم پرایوټ سیکټر دی هغه د جنې کو د پاره خاص سکول نه جوړي غریب سره خپل بچي ته سبق کوي او مایشي کرایسس دونه دي ته موږ جنگ زپه زپه ولي تبا کلیو روزګارم تبا ورتن تبا دبر را باندې کوم د ملک مایشي تبا شلو
خبريال بلال یاسر وای په باجوړ کې سني داسې سکول نه دي چې بدانې سمې نه دي او ماشومان پکې په خیمو کې سبق وای نو موړې وای باید حکومت د دې سیمې تعلیمي مشکلاتو ته پام وکړي
دلته داسې سکولونه هم شته چې په هغه کې د ماشومانو د ناستې ځای هم نشته د ټینټونه یې وته نیولې دي دغه رنګې بیا داسې سکولونه دي چې بلډینګونه جوړ دي خو سنکشن یې پاتې دی نو دغه د وجې هغه محکمه تعلیم نه دي حواله کړي او استادان وته نه دي راغلي چې بعضې سکولونه هغه خالي پراته دي په هغه کې څوک شته نه د سبق ویلو او بعضې سکولونه په کم کې چې سبقونه ویل شي نو په هغه کې د ماشومانو ځای نشته دی
د ستکړو په برخه کې د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار ضیا الله بنگش مشال لیډیو ته ویلي چې په قبایلی سیمو کې وار لمخه 2400 استادان ګمارل شوي دي او 3600 به ډیر زر وګمارل شي د نوموړي په خبره د سکولونو جوړولو نورو اسانتیاو برابرول لپاره په بجټ کې پیسې ایښودلې دي دغه سي د باجوړنا د کمی سملې غړي ګلداد خان بیا مشال لیډیو ته ویل چې په سیمه کې د سکولونو کمی پوره کول لپاره هلې ځلې پیل کړې دي
او د پټور زمنګ په عنایت کې لیکي سکول له پرایمری باندې کې ډیر لسو ماشومان دي او هغه د بار درې ټیچران دي چې زمنګ یا د سکولونو نه بهر ماشومان دي یا زمنګ بلډینګ تیار دی او باندې کې 200 پوری لکتا څنګه وای د سنشن دغه نه د ورکړې کوي کوم په دې باندې موږ کار کوو دې رب سټاف ورکو دا ماشومان به د سکول نه نه
او وسله یو تکړه ماشوم سره مرکه
فریدون د هالند په اسکول کې سبق وایي اغه س کلاسونه په پاکستان کې هم ویلي دي او وایي چې د اغه سره په نسبت په اروپا کې د زده کړو معیار ډیر ښه دی راځي چې له فریدون سره د مرکه وکړو
زما سکول نوم یو هم د ویټ سکول دی خسته سکول هم دی او چې د پروګرس به تم لازم نه په هولند کې اوترخت کې دی هغه ته الته خاص سبق هم راته وای په خلال شي په مینی درته سبق زده کوي
لکه سکول کې کم کم کتابونه تاسو ته خیسه درته خی
میت خی انگلش رات کلا کلا پکی خی دغیز جب رات خی نیدرلینڈ رات پکی خی اور رات خی کم ملک چرتا دے اور دیسے آرسے
صحیح او په سکول کې مسنګ لوبو د دې پروګرامونو کې یي ته خپل کم لوبي وغیرہ کې ساخلي
ا زه دا واسه حکومت خو مونږ چې دې به سه ډانس مانس پکې کو به پکې زم حصہ هغه سره کوشش
نو او فریدون لکه دلته چې ته ګورې په هالند کې او بیا په التبتا قتل پاکستان کې په سکولونو کې څه فرق دی
سکولونو کې دا فرق دی چې التبتا ټیچرانه ډېرې وال بھائی کبول اور ڈیڑھ سبق ادھر تو ملا بے دو گھٹ گھٹ کاپے ہی بدر سروے دل لگتا تھا کاپے نوڑ لو ضرورت نہیں تو الت اسکول کی نہیں پڑھاتے اور دل تو والم ٹیچر آنی نہ کہی
صحیح او پاکستان کی جو بتا تو استاذانو سنگھ سبق خود لو التا او دلتا په هالند کې داغي په طریقه کې سفر اکتا تخکاری کنا
ماته په کې کم پر خکاری چې دلتا په کې په سبق باندې التا به دې رټي په شان تلتا لګول
صحیح او ته نور کتابونه ګوري لکه د خپل سکول له کتابونو نه علاوه
او مې رټرن کم بوکونه مې چې خو خ دی هغه نوم دې فرانسین اوبن او خو خ مې دې په خو خ بوک مې دې روزه
ان نیو یارک صحیح نو په پاکستان کې چې تکلوي تا به سبق وی الته بتا کتابونه ویل د سکول کتابونه نه علاوه نور کتابونه او کنه
اغل ته مې به دې څه خاص نه ویل او چې ان تم موږ سره کتابونه
پراتلون کې ژوند کې ستا څه سوچ دې چې ته به څه جوړېږي دا مې
لوس
په دې ډیسایډ نه دې کړې پیسې مې نه دا غوښتل ښه پوره سوچ دې نه کړې او څه سوچ دې چې پښتنو لا بس کې پښتنو لا به خدمت کوم
ډاکټر به جوړ شم
نو فریدون او اخره کې پاکستان کې چې کوم ماشومان ستا आवाज او ریستا غږ او ری اغه ته څه پیغام ورکې
سبق ډیر وی او کتابونه وی یو دوی چې به تاسو ته سي جوب ملاوي درې شي به روپي ګټلې شي کو کتابونه نو وی نو به تاسو ته جوب نشي ملاوي دي او به روپي در سره نه
نو فریدون ډیر مننه چې په مونږ لري پروګرام کې وخت راکو خبرې درا سره وکړلې
اله کوم
اوریدونکو دا وا د دې اونې سباون خبرونه که د خبرونه پاړه سرای لری نو ضرور را سره شریک کړئ تر راتلونکي بل خبرونه پورې درنه اجازه غواړو خوشاله اوسئ
سندره خو ژوند او ژوند سندره دا
خو اوس نډول شتا نه اتن شتا
د جنازي او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
موسیقی استادان په څه حال دي
ایوارډو نه ملاو شې دی یو دلته چولې کارته نو بد لګی کنه
نو پداسې کې واکداران څه کوي
30000 روپے پر منت بو غو تیر کو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روان دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو
Asana de, sad bidan de samar.